افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې سات د خبرونه ډېر برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او اوومه ورځ خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي هغه میلیونونه نجونې چې په افغانستان کې له تعلیم څخه بې برخې شوي باید هېرې نه شي. ښاغلی بینټ پرون جمعه د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګېدلی بندیز له بشري حقونو یوه ډېره لویه سرغړونه ده. خاغلی بینټ دې مسلې ته چې افغانستان د نړۍ یوازنی هیواد دی چې د نجونو پر تعلیم بندیز لګوي اشاره کړې او لیکلي دي چې دا بندیز باید ختم شي. پرون د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ټولنو د بشري حقونو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغان فلم جوړونکي سید رحیم سعیدی د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې طالبانو ښاغلی سعیدی له قانوني مراحلو پرته نیولی او نوموړی د 2024 کال له جولای میاشت راهیسې په بند کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي سعیدی له عادلانه محکمې په زندان کې له لازمو روغتیایي امکاناتو او دارو درملو بې برخې دی او تر څنګ د نوموړي روغتیایي وضعیت هم په خرابېدو دی. په بیان کې غوښتنه شوې چې سعیدی د ژر تر ژره او له قید و شرط پرته خوشې شي. په تېره غبرګولي میاشت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فراهي وویل چې اوس مهال هیڅ خبریال چې د خبریالۍ د کار له کبله نیول شوی وي د حکومت په زندانونو کې نشته. خو د راپورونو له مخې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر خبریالان ونیول چې یو شمېر خوشې شوي، مګر د رحیم سعیدی او مهدي انصاري په څیر ځینې نور تر اوسه په بند کې دي. په هغه برمته وکړي چې ټاکل شوی حماس ډله به نن خوشی کړي څلور خزینه اسرایلی پوځیان شامل دي. د مدافع وکیلانو یوې ډلې چې د برمته و د کورنیو استازی توپ کوي پرون جمعه دا خبر ورکړ. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه تروریستي ډله بولي د دې برمته و نمونه پرون خپاره کړل. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اور بند کاواکه موافقې له مخې د غزې جګړه به د شپږو اونیو لپاره بندیږي او په دې ترڅ کې به حماس لسګونه اسرائیلي برمته او اسرائیل به سلګونه فلسطیني اسیران خوشې کوي او په عین حال کې به غزې ته د بشري مرستو رسول دوام کوي. د څلورو برمته په بدل کې به اسرائیل 200 فلسطیني بندیان خوشې کړي. په دې ډله کې هغه 130 وسلوال هم شامل دي چې د وژونکو حملو په تور په دایمي حبس محکوم شوي دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اسیرانو لومړی تبادله تیر یک شنبه وشو چې په ترڅ کې درې اسرائیلي برمته د نوي فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشی شول. په همدې حال کې هغه فلسطینیان چې په پام کې د اوربند موافقې وروسته خپلو مینو ته ستانه شي په ډیر بد حالت کې بشري مرستو ته سترګې پلاره دي. پیت هکسټ ته د امریکا سنا جرګې یوازې دومره رایه ورکړه چې د امریکا د دفاع د نوي وزیر په توګه تایید ته اړتیا درلوده. دا د ولسمشر ډونالد ترامپ لپاره یوه لویه بریا ځکه ده چې د هغه د جنجالي کاندیدای په وړاندې ډیموکراټانو او هم یو شمېر جمهوري پالو سخت مخالفت وکړ. هکسټ پرون په سنا جرګه کې 50 غړو د تایید او 50 نورو پر ضد رایه ورکړه او هغه هم وروسته له هغې چې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د سنا جرګې د مشر په توګه له خپل رول څخه په استفادې د دغه حالت د پای ته رسولو لپاره کار واخیست. دا په داسې حال کې ده چې د ترامپ لخوا نومول شوی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه مارک روبیو ته د تېرې دوشنبې په ورځ د سنا جرګې حاضرو ټولو 99 غړو د تایید رایه ورکړې. هکسټ چې د فاکس نیوز پخوانی کارکوونکی دی ژمنه کړې چې په پینتاګون کې به لوی بدلونونه راولي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ وویل چې دی او ډونالډ ترامپ باید سره وګوري او د اوکراین د جګړې او د انرژۍ بیو په اړه خبرې وکړي. دا هغه مسایل دي چې د امریکا ولسمشر د خپلې نوې ادارې د لومړیو 15 ورځو په ترڅ کې پرې ټینګار کړی دی. خو پوتین وویل له اوکراین سره د سولې جدي خبرې تر هغو پورې ممکن نه دي چې لویدیز پر ولسمشر ولادیمیر زلینسکي فشار نه وي راوستی چې د 2022 کال هغه فرمان لغوه کړي چې له مخې نوموړی د روسیې له ولسمشر سره له خبرو اترو منع کوي. زلنسکي ویلي چې پوتین د سولې د تامین لپاره د امریکا د ولسمشر له هڅو ګټه پورته کوي. پوتین د ترامپ چې په دې ونه کې ګواخ وکړ چې روسیا د جګړې ختمولو لپاره خبرې ونه کړي نو پرې نوي بندیزونه او تعرفې ولګوي. ستاینه وکړه او هغه یو هوښیار او واقعي بین شخصیت وبالا ویل چې هیله نه لري چې د امریکا ولسمشر د بندیزونو په اړه داسې پریکړې وکړي چې په خپله د امریکا اقتصاد ته زیان ورسوي. ترامپ چې د تیر دوشنبه په ورځ د جنوري په شلمه د ولسمشر په توګه لوړ وکړ چې غواړي له پوتین سره وګوري او ټینګار وکړ چې پوتین خپل هیواد ویجاړوي که سوله ونه کړي. د راپورونو له مخې مکسیکو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې هغه غوښتنه رد کړې چې د هیواد په الوتکو کې د کډوالو د استولو او په خاوره کې ورته د کیناستو د اجازې ورکولو لپاره کړې وه. دا خبره د دوړو هیوادونو دوه چارواکو رویټرز خبري آژانس ته کړې ده. د امریکا سی ولس پوځي الوتکو د جمعې په ورځ ګواتیمالا ته دوه ورته الوتنې ترسره کړې چې په هرې یوې کې شاوخوا اتیا تنه کډوالو، خو وروسته له هغې چې د مکسیکو حکومت اجازه ورنه کړه امریکایي چارواکي ونه توانېدل چې مکسیکو ته ورته یوه الوتنه ترسره کړي. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې د ورځې ناوخته په یو بیان کې وویل چې هیواد له متحدو ایالاتونو سره ډیر ښې اړیکې لري او د مهاجرت په څیر مسلو کې همکاري کوي. خدای هم وویل چې د کډوالو د بیرته ستنولو په مسله کې به دا هیواد په ورین تندي د مکسیکو وګړي ومني. د مکسیکو یو چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی رویټرز ته په دې اړه چې ولې الوتکې ته د کیناستو اجازه نه ده ورکړل شوې جزئیات نه دی ورکړی، او د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت هم په خبره کړې بیان کې دې پیښې ته اشاره نه ده کړې. د ترامپ ادارې د تیرې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې په مکسیکو کې د پاتېدو په نوم هغه پروګرام بیا پیلوي چې په ترڅ کې د مکسیکو له اتباعو پرته نور پناه غوښتونکي دې ته اړ کوي چې په مکسیکو کې تر هغه وخته پورې انتظار وکړي چې په متحدو ایالتونو کې قضیه بشپړې شي.
اساسي او بشري حقوق درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې دی غونجونو په حق باندې خبرې کوي چې د کورنۍ لخوا داسې یو واده ته مجبوري کی چې د دوی رضا پکې نه وي. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. مدني صاحب خبرونه ته خراغلي دبرته وایي چې کله چې یو انجلۍ یو چاته ورکول کېږي بیا ودیږي، دا څومره حق دی لري چې د دې خوښه باید پکې اوسي؟
ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله رب عزت کې ټول روغ جوړ اوسې او تاسې مننه. اول دا چې په دې باندې باید موږ ټول ملت سر خلاص کو چې د اسلام مبارک دین څومره حقوق چې نارینه ته ورکړي دي په هماغه اندازې مرمنو ته ورکړي دي. ان د اسلام مبارک دین کې دا تبعیض نشته چې دا نارینه دي او دا خزینه دي، حتی په عبادتو کې، په معاملاتو کې، په ټولو اموراتو کې. لکه بعضی خلک وایي چې لمانځه کې باید زنانه لاس دل کې دي، نارینه لاس دل کې دي. دا د علما او اقوال دي، په دین کې د لپاره هیڅ ځای نشته. ان حتی د مانځه طریقه د دواړو یو شی دی. را به شوتله چې دغه د انتخاب موضوع ده، خو په صراحت سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ثابته موضوع ده چې هیڅوک حق نه لري، ولو که پلار وي، ولو که ولی وي، دا حق نه لري چې جلی په اجبار سره یا په جبري توګه چاته واده کوي یا د چا د ژوند ملګری وټاکي. را به شوتله چې آیا خزه بیرته دا حق لري که نه لري. خزه موږ دوه برخې خزې لرو، یو پیغلی دي، یو کونډی دي. کوند په مطلق ډول سره بدون د مشورې د ولی، بدون د مشورې د پلار، بدون د مشورې د لیور، بدون د مشورې د هر چانه کولای شي چې هغه ځان د پاره همسر وټاکي او خپل ژوند دوهم ملګری وټاکي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السيب احق بنفسها، یعنی کوند مرمنه د خپل نفس کې د مطلق حقدار د مطلق صلاحیت لري چې ځان د پاره انتخاب وکي. یعنی د کوند د پاره په دې کې مشوره حتی د در پاره ضرور نه ده در چا سره مشوره وکي یا د نه څوک نظر نه 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 هغه مطلق حق لري. نو به عمدي حدیث کې تواتر سر راځي دغه حدیث پوره کیږي. نو وای چې ول بکر تستاذن فی نفسها و اذنها سماتها، او که بالغ جلوی یا باکره جلوی چې موږ ول الفاظ استعمالو د دنه باید اجازه واغسل شي. یعنی مطلب دا چې ول بکر تستاذن یعنی اجازه ونه واغسل شي. نو مالا دا د کچرته اجازه ونه غسل شي یا دنه مشوره ونه غسل شي، دا کار ناروا دی، دا یو غیر شرعي عمل دی. نو په دغه ځکه چې دغه سنت نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ورسو چې څنګه یو مطلب باید داسې د پیغلو نه اجازه والی. نو صحابه پوښتنه وکړه چې وکيف اذنها يا رسول الله وهي تستحي منګه کده دون اجازه واخلو دو لګه حیا کی یا لګه شرم کی یعنی معنا دا ده چې دا د خزو حیا د خزو پت د خزو عفت او د خزو د غرور یعنی دا د بخوانه را پاتې دي یعنی دلته پختنه وشو چې آیا کولای شي کاغه منګه اجازه وسنګ واخلو نو نبی کریم صلی الله علیه و سلم برته په خولي مبارک خولي ولا ویل چې واذنها سماتها یعنی کته چې چرته غله د موضوع یاد کی چې لورکی یا خورجانی زتا احمد یا حامد ته ورکومه ستا په دې کې څه نظر دی یعنی یو دلته دوه حالات پیدا کی یو به دا جلی درته وای چې زما خوخه ده ما دغه حق زما خوخه ده ما ولا ورکی یا به مثال د خبرې دا چوپ پاتې شي نو رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې دغه خزه شرمنده و یا مطلب شرمیده نو که چوپ پاتې شو نو چوپ هم بده کې د رغبت دا موږ ګورو ابراهيم خلچه موږ متوجه شو واقعا د کوم خوراکي د کوم لورکی چې خوخه یغه چوپ پاتې کیږي ځان سره مسکی شو روانه شي مجلس تر کی یعنی په دې حال کې د جلی رغبت ده باید وشي که چرته جلی ویل چې نس ما خوخه نه ده از ما رغبت نه لري په مطلق ډول سره اسلام مبارک د دین نه هکړی دا او د دې حدیث په اساس لال سره چويز نه حسوماته او یا ول بکر تستاذن تاسو نه اجازه واخلي نو په دې اساس باندې کدا عمل چوکې دا غیر شرعي عمل لچ په جبري ټوګه چوک ور کوي بدبختانه چې موږ په کلتور کې دا هم یو عیب ګڼل کیږي او شرم ګڼل کیږي او یو دروغجن غرور موږ د ځان سره لرو ځکه چې نارینه نه د زامونو نه پښتنه کو ځکه چې زامون حضور لري زامون خو طاقت لري زامون خو موږ پټولونه کې 50 روپۍ امکان دی ولري چې پیدا کی یعنی موږ یو دروغجن یو کاذب غرور لرو د اولادونو نارینه نه پښتنه کو مشوره وسره کو او امبلته بالعکس د خزینه نه پښتنه نه کو د خزینه ولی چې په افغانستان پټولونه کې خزینه طبقه همیشه محکومه پاتې شوې ده همیشه محرومه پاتې شوې ده او دغه محرومیت او دغه محکومیت الله دې وکړي چې دوی پېته ورسیږي
بله مدرس صاحب د زینو رسنۍ او د راپور لمخې او بل خو به عیني شاهدان هم دوی لکوم ورځي چې د طالبانو نظام په خځو باندې د مکتب دروازې تړلې دي دوی کار ته نه پریږدي دغه موضوع له پخوانه نور هم زیاته سوې ده چې په یو شمېر کورنیو کې انجونې د دې لپاره ورکول کیږي چې ورته ویل کیږي چې اوس مکتب نسته تی وای پانتون نسته کار نسته دغه تم دوی نه پوښتنه نه کیږي دلته راځو څومره د دوی حق تر پښو لاندې کیدلی شي
دغه سی یو داوګیر نظام چې هغه د اسلام دعوه کوي هغه د اسلام په نوم باندې چلیږي یا د اسلام په نوم باندې تجارت روان کړي دي او دغه حقوق د خپل لاندې کوي یعنی که تاسو متوجي شئ د نړیوال راځي او زمونږ افغانستان ته د میرمنو حقوق واړي یعنی دا څومره د شرم ځای دی دا څومره د بیغیرتۍ ځای دی دا څومره د بی حیايي ځای دی خدای نه خواسته چې تخپل وای چې هغه غیر مسلم دی خو غیر مسلم ته ترازی چې خور له حق ورکا غیر مسلم ته ترازی چې لورکی له حق ورکا او ته من حیث مسلمان من حیث د پیغمبر سیرت او صورت تاسو سره دواړه پروت دي تاسو سره د صحابه سیرت او صورت دواړه پراته دي او تعالی امر په تبه نشو ویل چې دوه حقوق ورکا خو ته بیا هم په حقوق باندې دوه سترګې پټې دوه په حقوق باندې تجاوز کې او بیا ستاسو نظام کې چې ته ځانته اسلامي نظام وای په دغه چې دغه حقوق تاسو د خو لاندې کړی دي یعنی په دغه خو زه فکر کوم چې د حقوق موضوع مطرح نه ده بلکې د خزینه طبقه او فولدی خزینه طبقه د ټولنې او د معاشرین ختمول دي حق خود سه شه چې یو انسانیت بس حقوق ولري ته تدری حق واخله څلور حق واخله دلته خو بلکې دو بالکل د خزینه او طبقې ته د انسانیت بسیر نه دي قائل یعنی انسانیت خو صرف دی نه وي موږ د یو شمیر علماونه د دو اورو یو شمیر علماونه لونګي بيوالي ډیره غټه ډیره پراخه په نامو د سنت او دا به په سټیج باندې او به بوله سوشل میډیا مې بيجره به مې کمپروتي او دا به ډیر په بي شرمای سره دغه الفاظ استعمالي یعنی مال او شرم راځي چې دلته وایم خو وای مې پدې چې د ملت سترګې باید خلاص شي د ملت سر باید خلاص شي په بے شرمۍ سره دغه عالم وای چې خځې دوه حقوق لري ډوډۍ لري او نور خپل وای پویږي باید کې مسکم شي یعنی دا څومره بے شرمۍ ده دا څومره بے حیايي ده د علماء او نم تاسو وشرم او د اسلام د نوم د شرمول کو تاسو راغستې ده دا د افسوس زی دي
لری خونه خو چې حاکم نظام ته ګورو دي انجونو او میرمنو حق تر پښو لاندې ده د دوی لواج نه ځینې کورنۍ د خبر بهانه کوي چې دوی باید واده سي چته چې ورکړلی روزو کورنۍ ته څه کول پکار دی چې ری دولت نظام د دوی د خور لور حق په نظر کې نه نیسی به کورنۍ د سیاو چلند سره وکړه دا څومره یو دی درد خبره ده
اصلا په دغه برخه کې لکه څومره چې حکومت ملامت دی څومره چې نظام ملامت دی دومره کورنۍ ملامت دي ځکه چې کورنۍ د خوستا اولاد دی وس نظام په منحس دی یو پلار او د مور حیثیت لري یعنی مطلب ټول ملت ورته د اولاد ښکاری خو موږ متاسفانه د سیاو نظام نه محروم یو چې هغه رحم ولری هغه شفقت ولری اما تخو واقعي پلاري تخو معنوي نه تخو يعني تخو حقيقي پلاري تخو حقيقي موري تخو خوري تخو روي ته ولې دغه حقوق د خپل لاندې کې نو بیا هم اغه نقطې تر اعظم اغه تیر نقطې تر اعظم چې تاسو ولې اشاره وکړه چې دوه غواړي چې د افغانستان د مرمنو په وړاندې باندې د تعلیم او د تحصیل دروازې بند وي دوه خپل حقوق نه پیژني دوه خپل حقوق د لپاره مبارزه و نه کی دوه خپل حقوق د لپاره مبارزه کول ول شرم خاري او د پښتو خلاف عمل ورته خاري او دغه دروغجن او دغه کاذب شرم او دغه عنوان تر لاندې دوه کوم مرګ وي ک درد وي ک هر څومره تکلیف دوی برداشت کی او دوی وسغمي او دغه روان ژوند یې روان ګټ ملګری چې دوه سره هیڅ اړخ بنه لګيږي دغه د عمر سره جوړ نه وي دغه د قواري سره جوړ نه وي دغه د خایس سره جوړ نه وي او دا مجبور مکلف ده چې شپې سبا کی نو بدبختی کوم ځای کې ده بدبختی هغه ده چې د تعلیم او د تحصیل دروازې چې کله بند وي دغه مېرمنې په ټولو مردا غسې محرومي وي او دغه سبا مظلومي وي
کله دغه مېرمنې دغه انجونې وديږي د څه چاته چې اصلا دوی په اکل باندې معلومات لري دوی نه پوښتنه هم نه کوي واځي خبره ده چې په ګډ ژوند کې به جارو جنجالي په دې خپل انجلۍ باندې ژوند سره قام تیریږي اولادونه یې نړۍ ته راځي دغه ژوند سره قامي څومره دغه مظلوم او ماشومان حق او حقوق تر په هولند کېږي
دلته تاسو ورې یو نقطه ولې اشاره وکړه چې موږ تاسو کې د غخور یا ډوډ ورکو او دا د اغین د ملګری د یعنی د ګډ سفر د ملګری چې تاسو له ټاکو د په اړه معلومات نه لري دا مطلق د شریعت خلاف ده په دې کې موږ نقطه نه لرو په دې کې موږ د لپاره موږ هیڅ الفاظ نه لرو علما احادیث په دې باندې اتفاق شوی دی چې کته یو لور او یو زوی ته وعده کې دا دواړه به چې د روان سفر لري دا دواړه ته به تاسو وخت ورکړي یو بل وګوري د یو بل به حتی علما و چې دوی به یو بل اواز ووري ځکه چې دغه اواز امکان دی ولري د خځي اواز د میړه خوخ نشي یا مثال د دې سړي اواز او دغه کیفیت او دغه انداز د خبرو د سوي چې د خځي خوخ نه سبا وسره ژوند نشي کولای یعنی هغه حقيقي علما هغه چې د اسلام نه با خبر علما دي هغه و چې دلته تاسو به دې جوړی ته وخت ورکړي ترڅو دوی یو بل سره خبرې وکړي ترڅو دوی یو بل وګوري او دغه انداز د دوی خوخ شي او بیا دره ووځي خپل تشمیمونی سي او دره روان فیصله خپل کورنۍ ته سره ووروي یعنی ته فکر وکړه چې علما او اسلام دومره هڅه کوي د علما په دمانه یې پام دي الفاظ ویلي دي چې د دوی اواز خبرې به دی د بل ووري ځکه چې دغه اواز هم ګوره په ژوند کې او تاثیر لري بعضي اوازونه بربړی غوندي بعضي اوازونه غټي بعضي اواز ډیر نریوي د نارینه او اواز ډیر نریوي هغه مېرمنه ته خوان نه ورکي نو په دغه اساس باندې ګوره علما تر دغه پورې دغه اشاره کړې ده چې باید دغه مراعات شي او دغه باید په نظر کې ونیول شي
د ماشومان پاک لباندې به خبرې وکړي د کورنۍ کې د دوی څومره حق تر په هولند کې کېږي اصلا د دوی مور په زور باندې راواد سوي پرته د خوښي نه د کور ته راغلي
کله چې یو حرکت کله چې مثال د بنیادی غلط وي ته یو کور جوړې د کور بنیاد ته غلط اخی دی ته دا وسې نه دی خدا کور سر ته رسیږي نه رسیږي کله چې ته دغه خزه دغه لورکی د بل چا چې ته په یو د نارینه ته ز خطاب کوم چې دا ته په غیر شری طریقې سره نکاح کړه دا ته په زور نکاح کړه یا د په واسطو زور پر اوستو یا خورینو یا ماما یا کاکا یا د پیسو یا د امکاناتو یا مثال د پاسپورت خو هر رقم یو فشار ته راوځ دغه جلی ته وکړه دا ته یو غیر شری عمل کړي ځکه دا غي خو خو رغبت نه دی سبا تخپل اولادونو د لپاره څه فکر کې سبا ته تخپل اولادونو د لپاره څه نظر لري سبا ته تخپل اولادونو د لپاره څنګه ویل شي چې مثال خبره تاسو شریعت مراد کې تاسو اسلام مراد کې تاسو حقوق مراد کې دا د پینې په کومه خو یو کار چې تا بنیاد غلطی خې دي تا چې تخپل ژوند بنیاد په غیر شریعت غیر شریعت طریقې سره خې دي یا د واسطو خې یا د نوع فشار باندې خې دي نو روان وخت کې تخپل اولادونو د لپاره د خیر تما کول د خپل اولادونو ته د خیر مشوره ورکول د دې انسان نه هیڅ تما نه کیږي او دغه انسان چې څنګه دغه ظلم کړی دی د سره د اولادونه الله دې پرهمو کې خود ظلم او د وحشت ښکار کیږي به
کراسوس په مثبت اړخ باندې خبرې وکړو کله چې یو کار په موافقه باندې کیږي یو انجلی یو چاته ورکی موافقه وي او خپل مجبوریت دا و نه غنی چې مثلا د لور باید لکوره نوروزی د خودلته مکتب نهسته کار نهسته مصروفیت او مسولیت نهسته باید واده یکم کله هغه موضوعات په منځ کې و نه وسی او د انجلی د راتلونکي لپاره مناسب کاسو ټاکل سي دغه مشوره دغه خوخه وي د څومره خېګن لري
اول خو ګوره کوم تاسو فکر وکړو چې کله دغه پر رغبت سره وشي او په مشورې سره وشي اول هم تاسو د پښتو یو متل لرو وای کار چې په سلای به بلای ان هر کار چې په مشورې سره دي کې خیر او برکت دي بل دغه چې کله هغه دغه الک وګوري الک انداز وګوري د الک आवाज ووري د الک اندام سیستم ټول وګوري نو دا جلی د دغه رغبت راځي نه دا د مینو د محبت په اساس باندې دا واده کیږي کله چې واده روان ژوند او دا د مین و محبت په اساس باندې وشي او خدای سي په آزاد فضا کې د صلاحيت او بل د چخ په فکر سره وشي د ژوند مثبت وي د ژوند کې ډیره خوشاله وي بلکې صرف دا نه نارینه هم خوشاله وي ځکه دوی یو بل خدمت کوي دوی یو بل سره مشوره کوي دوی یو بل سره ناسته پاسته کوي دوی یو بل سره مطلب تفریح کوي یو ځای لزید تفریح په خاطر باندې دا ټول د مینې نه ډک وي نو کله چې جوړه په مینې او محبت باندې د دوی کړه وړه ټول د مینې نه ډک وي او په محبت باندې روان وي نو د دوی ایندم جوړه ده د دوی د اولادونو ایندم جوړه ده ځکه چې دغه جوړه چې کلم جوړوي د دوی منځ کې چټیات ناراضي د دوی منځ کې بيځای الفاظ نه استعماليږي هغه الفاظ چې په اولادونو منفي اثر کوي هغه الفاظ چې په اولادونو باندې بد تاثیر کوي هغه ناراضي نو د دوی په الفاظو کې به د دوی په یو بل ته په خطاب کې به همیشه د محبت الفاظ وي نو دا په اولادونو باندې مثبت تاثیر کوي اولادونو هم دغه سي تعلیم او تربیه یعنی تربیه د تعلیم په مکاتبو کې کوي خو تربیه د خپل والدین نه غسل کیږي ځکه چې والدین په خپل کې محبت لري او دغه محبت او دغه مثبت اثر په اولادونو باندې انتقالیږي
خپل انجلۍ ته څه کول پکار دي کله چې یو د څه سره دا مخ کیږي یا کورنۍ ورته ټاک یا ورکی د خپل ژوند د ژغورلو لپاره آیا دا کوم څه کولای شي د اسلام پرانا کې تاسو خبرې وکړي د انساني حق حقوق د بشریت د حق لار خطاسي وغږیږي خپل د ځان لپاره څه کولای شي
په اوس وخت کې خو د افغانستان خبره وکړو په افغانستان وخت کې وس په وس وخت کې واقعنت څومره چې مظلومیت کې دوه واقع شوی دي دوه محکمې ته رجوع کې چې درته یو مسلم حق دی شرعي حق دی چې دوی باید محکمې ته رجوع کې چې دغه نکاح کیږي او ځکه زه رغبت نه لرم نو الته خو قاضي څوک نهسته متاسفانه قاضي خو پر امد سنت طریقې پګړې والي د ګیرې پرېخې د خنور مغز خالد بیچاره نو دغه جلیل به هغه څه حق ورکي هغه خو په مغز کې شي نهسته یو فقط پګړې د ګیرې پرېخې د اسلام نه خبر نه دی د دین نه خبر دې هغه به څه د په حق فیصله وکي هغه به څه وکي نو دغه یو نقطه ده چې زمونږه خزینه طبقې مایوسه کړی دي د دوه زړونه مات کړی دي یعنی جرأت د نشي کول چې اواز پورته کړي ځکه اواز پورته کول زه د یو مظلوم د پر هغه محکمه ده او په محکمه کې موږ تاسو وزګورو په محکمه کې موږ تاسو نو الله رب العزت دغه محکمونه خلق وساتي ځکه چې عدالت نوي او ځکه چې انصاف نوي واقعا غټولنه مایوسه کیږي نو اوس وخت کې دوه لپاره خه خبره امداده چې د خپل والدینو په وړاندې باندې نو یو چې به دی وکی نو یو چې دا خو ګستاخی دی وکی نه هغه د کینه هغه له دی وای چې د علماء او د سید حق علماء او ستا سکینه دا زما حق دی او پلار په دې باندې ګوننګاریږي موري په دې ګوننګاریږي د سړی سره زما ژوند نکیږي دغه ژوند زما خراب دی د باندې سو ګوننګاریږي مر روان وخت دغه تاسو چې ما ورکوي دغه ګډ سفر چې د سره ټاکما هغه معنا چو کیسه مطالبه لري هغه به مثال خبرې یعنی دغه واده خو جو هدف ته پاره کیږي نو هغه چې زما ژوند وي هغه چې زما رغبت نوي او هغه معنا طالب لري نو زه به تر تاسو چې ژوند مې زه ګناګارم نو نو غواړم چې په دې ګناه کې واقع شم بلکې زه غواړم چې یو ښه ژوند ولرم او د ښه ژوند لپاره دغه ځکه زما نظر منفي دي او دغه نو غواړم والدین نه دي لطفا هله دي ونو کې چې د الله په خاطر قران او حديث تطبیق کړي او د صحیح علوم او سره په دې کې مشوره وکړي
bale قرانه ته تاسو ویل ولري البته ټول قرانه اهداف نه دي هغه قرانه خپل اولاد سره د ډول چلان کوي دوی ته تاسو ویل ولري
هغه والدین ته زه دا نظر لرم چې په نوم باندې چې تاسو تکلم رښتیا راځي تاسو د لورګانو په حق باندې لطفاً لطفاً د الله رب العزت په خاطر باندې د دوه سره مشوره وکړئ دا د دوه ژوند د تاسو ژوند نه دی وس که خدای نه خواسته لور ته لور پیشنهاد وکړي چې ما دغه الک خوخته او هغه الک خدای نه خواسته یا مثال خبري شرابي وي یا پودري وي یا مثال ډیر بدامل خوته کولای شي چې مشوره وکړي چې لوري دغه زی زت لپاره مناسب نه ګورم زه پلاری ما زت باندې شفقت لرم زه پتا باندې محبت لرم دغه زت لپاره مناسب نه ګورم لري هغه یو اساس دی او نور که دغه ستاسي ورکوي او رښتې راځي لطفا د لورګانو نه مشوره والي لورګان کې نه وي دا شرم نه دی دا د اسلام خلاف کار نه دی دا هلته د پښتو خلاف کار نه دی دا وسنی علما او موږ فقط په دې باندې تیریستیو چې دینه به هي خوريږي او دینه شرمونه خوريږي نو د ټول مې هله داله چې لطفا نړۍ کې او په افغانستان کې د سند چې د حق علما نشته او د سند چې علما د دین نه خبره دي فقط د غشدشت نظام غونډه چې مثال فقط شروط صلات او خلاصه او یمنې مسلې ویل دي نور کتابونه خبر نه دي ولینه داس علما شته چې هغه حدیث د نقطو نه خبره دي هغه استنباط کولای شي هغه استدلال کولای شي دوی د هغه سره مشوره وکي او هغه له دې کې نه وس نن سبا خو سوشل میډیا د علما ټول په دې باندې بحثونه کوي چې وسم داخلك دا کارونه کوي نو دی والدینو ته باندې دا غږ دی چې په ورځ د اخرت به الله رب العزت نسی په ورځ د اخرت به موږ تاسو یو بغل روچ وي دوه بګریوان او د دې لورګانو بلاسي او دغه استاد الله په حضور کې تا کش کوي او ولا بوجه دغه پلار په ما باندې ظلم کړي او الته بیا پلارا الته بیا موري ستا حجت نشته دی په وسنی ټولنه کې حجت نه قایمیږي چې ولا زه خبر نوم ولې چې په اوس وخت کې ټول امکانات د دنیا وسایل د دنیا شته ته کولای شي چې ځان آگاه کی دا چې ځان نه آگاه کی د جهالت دی د حماقت دی نو په دې اساس باندې ته په ورځ د اخرت هیڅ حجت نه لري او دغه د الله په وړاندې په هغه لوی دربار کې او د پیغمبر په حضور کې په خجالت ولاړې د لور سره د ظلم په خاطر باندې مختور وي
مدني ته بل کچنګ سپ خبرونه کې روخانه سو د ټولو ناخوالو تر ټولو لوی علت وسنۍ نظام د اتنجونی درسنه پرې دی بیا دوی د کار حق نه لري نو کورانه مر پورته کې یو نامناسب کار خپل لونو سره کوي نظام ته به تاسو سوال ولرئ که څه هم بار بار موږ تاسو په دې خبرې کړې دي دوی غواګ نه نیسي مګر د نجونو او ښځو حق ته په کتلو سره لازم ګڼو چې بیا خبرې وکړو تاسو به دوی ته سوال ولرئ
من به شته نظام نه دومره غوښتنه ولرو چې په نور اموراتو کې په اقتصادي اموراتو کې په اجتماعي اموراتو کې خدای سي پاتې راغلي سي د افغانستان آینده تاسو ونه شو کولای چې تاسو د افغانستان د مظلوم خلکو آینده تضمین کړئ په هغه کې تاسو ناکام استه ولې چې تاسو نړیوالو تاسو نړیواله ژبه نه لري تاسو د نړیوالو سره په سور نه پويږي تاسو نړیوالو سره دغه ظرفیت او استعداد په تاسو کې نشته چې اغوله قناعت ورکړي او دا ولې نشته ځکه چې تاسو په مغز کې تاسو په ذهنونو کې یو نوع استبداد یو نوع دیکتاتوري موجوده ده نو په دغه باندې دومره به وایم چې په هغه برخه کې ان شاء الله یو ورځ برازي چې دغه ملت به هم د تاسو سره حساب کوي خو دغه د مرمنو په وړاندې باندې دغه شته نظام باندې مې دا غږ دی کس مونږ اواز هله د چې وایوري او دغه لبیک وای چې دغه مظلوم خلکو په وړاندې باندې دغه د ظلم دروازې نور بند کړي دغه د وحشتونو دروازې نور بند کړي د الله په خاطر مملکتونو ته مشرمولو د الله په خاطر تاسو سوریه وګورئ تاسو سوریه وګورئ هغه دراغ لټول او مورات تدبیق له خوځو ته اجازه ورکړه حتی دا ته وسوګره د نوې کال د مانځلو اجازه ولا ورکړه دا نړیواله شوبه ده د نړیواله شوبه وي د نړیواله تعامل وي نو تاسو خو نه کیږي چې تا هرڅ بند کړی دی او هرڅ دې په خپل په دې ناکاره مغزو کې چې تا سره په کې موجود دي دا بند کړی دی نو لطفا په دغه برخه کې واخند شرم دی یعنی موږ تاسو هیڅ روینه لرو چې پیغمبر پاک ته په ورځ د اخرت یا بی بی عائشه ته په ورځ د اخرت او میکلسون ته په ورځ د اخرت څو وي چې تاسو دې قشر باندې موږ کوم څومره ظلمونه وکړه څومره موحشتونه یعنی الته بده دغه بی بی عائشه ام دغه کلسوم بده لولاند کو شته نظام شته نظام بی بی رقیه د لولاند کو فاطمه الزهرا د لولاند کو شم دود تاسو نه پختنه و کی دغه لوی قشر د خزینه او دغه مظلوم قشر تاسو بده باندې دغه ظلم کړی دی که تاسو له محبت ور کړی دی شته نظام استاب بی بی فاطمه ته استاب بی عائشه له جواب سوي
ډیر زیاته مننه خو وخت ولري
مننه به عزت او سلامت اوسئ
درن دوستانو دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د غونجونو په اړه باندې خبرې وشولې چې د دوی لخوا خې پرته دوی د کورنۍ لخوا ودیږي په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدني منورې په اسلامي پانتون کې د ماسترۍ ترکه چې زده کړې کړي تربیه پرځای کې چې یاس علامه مال او ملګری
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه ز سید شنوارم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل د ازادي ځنګړي و مې ورسته مرابول نن له داسې انسان خبرې کې چې د تیر کال هر ونی کې یو یو او ټول کال کې 250 نړیوال ریکارډونه جوړ کړی دي د لاس انجلس په ورژن بوختیا غالوته کې هم درپیژنم چې 12 ثانیو کې لوګو خپل ټانکرو نړکی او 380 کیلومتر پر ساعت رفتار کې دور په ځای خالی کړي خلای نتیجه هم نه دور کړي چین کې د باورین خار له نړیوال فستیوال هم خبرې کې چې مجسمه میدانونه د ناستې ځایونه او کورونه هر څه پکې لتراشل یو واورو جوړي چې خو تر هر څه لمړی دونه د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی د افغان لوبډلې پر مخالفانو د خلکو نسړیدونکو غوسه تیر ونې د بهرنۍ او داخلي ټولو هغو کړیو پر ضد د افغانانو تون ټرینډونه لا جنونه او د لاسلیکونو ټولولو کمپاینونه وچلیدل چې وختلې په نړیوال سټیج د افغان کرکټ لوبډلې زور وبکی
تحریم تین و زنها کمک میکنه یا قوانین طالبان را در قبال زنها تغییر میده. فکر میکنم یک نوع خوشبینی بسیار ساده خود بود.
و ما دو یا طالبان مدرسان فرق ندارید. طالبان دیو خانه پا خز بانده بندیز بلگوانه دید. دوی غالی پا نران بانده پا سپور بانده بندیز بلگرید.
دنجونو تعلیم لپاره باید برابر و مناسب دارو لاری کمپین نشی. ندا چی ده کرکت لوگ و تقور بندیشی.
ده کرکت کم لطر بندی ده پیتیشن امزاگانی د دوی زرونه اوخت دی او د غلړی به دوام لري.
د انجونو تعلیم د اسلامي نړۍ کانفرنس او د طالبانو خاموشي. اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان کانفرنس پر افغان جنو د تعلیم بندیز کبیره ګناه بدلی. خو طالبانو دا چې هم نه دی ویلي چې چا یو څه د دوی له غوږه تیر کړي کنه.
منن چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر څېری تر څنګ ملاله یوسفزۍ هم ګډون کړې وه چې یوه پیژندل شوې څېره ده. خو د هغې افغاني استازولي نشي کولی چې د ښوونځي له دروازې شړل شوې وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د هغه غوښتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربې کړي وي.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زه ورته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کانفرانس هم پر پاکستان د وخت جبر وي، خو په دې کانفرانس کې یو څه چې ماته یې خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي، خو د ملالی یوسفزۍ شتون، د ملالی یوسفزۍ وینا او د ملالی یوسفزۍ په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو زده کړو سره مخالف نه دي.
له پوهنتونو د پروفیسرانو د شړلو دوام، طالبانو دا ځل خوست نه نه کسان د سلفیت او کسان د نامطلوبه استادانو په نوم شړلی دي. ځینو پکې څو ورځې وروسته پوهنوالۍ او پوهاندۍ ته ارتقا کوله.
دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بېلابېلو مسلکونو کې زده کړې کړي دي، په مختلفو برخو کې دي، بېلابېلې مقالې، لیکنې، تالیفات او علمي نشریې خپرې کړي دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونو نه او یا په یو بل نوم باندې منفه کول دا ډېره فاجعهداره او ډېره خوشنوونکې او د تاسف خبره ده.
او په غزه کې د خپل اوربند او د بندیانو د تبادلې فایل طلبي به غزه کې عام خلکو جشنونه منځلي چې له 15 میاشتو بندي عزیزان به نور کورونو ترسته نشي. تیرونه په افغانستان کې د کرکټ مینوال د انګلند د پارلمان د جنوبي افریقا د سپورت د وزیر او د فوجي کوفي په نوم د یوې فعالې لخوا د افغانستان سره د چمپیونز ټرافی لوبو لغوه کولو غوښتنې دومره وپارول چې لا هم په دې تړاو د اعتراضونو او نیوکو اور سوړ نه دی. جنجال لاغې وروسته زیات شو چې د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د 116 غړو لخوا پر طالبانو د فشار راوړلو په نیت افغانستان سره چمپیونز ټرافی د روانو لوبو لغوه کولو غوښتنه رد کړه او دا د افغانانو یوازنې خوښي وبلله. خو د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوجي کوفي بیرته په یو لیک کې ټینګار وکړ چې دا او پلویان له انګلستان غواړي چې افغان لوبډلې سره لوبه ونه کړي. خو په دې کار ځان ته د کرکټ مینوال او ګڼ افغان سیاستوالو پارول، تر دې چې راشد خان خپل مخالفانو ته په چوپتیا ځواب ورکړ. نوین الحق د کرکټ مخالفان د نیوکو پر ځای وهڅول چې افغانستان ته یو څه لاسته راوړنه ولري او پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم کرکټ د افغانانو ارزښت او د یووالي وسیله یاد کړه. ورپسې د شکریا بارکزی، شینکی کډوخیل او ورسره درې دیرش خزینه سیاستوالو فعالانو ډلې د انګلستان کرکټ بورډ او پارلمان ته لیکونه واستول او د افغانستان د نجونو د زده کړو موضوع جلا مسله خو کرکټ یې د ټولو افغانانو یوازنۍ ورپاتې لاسته راوړنه وبلله.
مسله حل ده په چمپیون ټرافی کې به د افغان ملي لوبډله لوبیږي، ولی که په آینده کې دغسې یو مسله راپورته کیږي او پردیپالی غواړي چې د افغانستان د کرکټ خوښي واخلي نو موږ سره به لاسلیکونه وي، پیټیشن به مخته ځي او لاغې وروسته به د آی سی سی سره، همدارنګه د ای سی بی سره یا د نورو هغه ادارو سره چې غواړي د افغانستان د کرکټ خوښي واخلي د هغوی سره په دغه ارتباط باندې موږ پلان لرو چې ناستې هم ولرو او هغوی سره مو دا پیټیشن وړاندې تر وړاندې هم شریک کړی دی. د برتانیې په پارلمان کې چې کلم اعتراض کیږي نو پیټیشن یې د حل لار ده.
د کرکټ په ملاتړ لیک کې موږ یو شمېر مېرمنې د وطن له هغو ظلمیو ننګه کړې وه چې په خپل ملي بیرغ، ملي سرود، ملي ارزښتونو او ملي ویاړونو راټول دي. کرکټ نن او پرون ګڼ ځوانان د تروریزم او افراطیت لیکو راګرځولې. د ټوپک د مبارزې سیالۍ پر ځای په نړیوالو او ملي سټیجونو کې سالمې سیالۍ ته رابللې او مهمه دا چې نه یوازې خپل لارې له ملایانو سره جلا کړی بلکې نړیوالو ته د افغانانو او افغانستان اصلي تصویر چې د سولې، مینې او ورورولۍ او ګډ ارزښتونو او یاړونو لمانځلو تصویر دی وړاندې کړی.
دغه راز د جنوبي افریقا د سپورت وزیر د انګلستان د پارلمان یو سلو شپېتو غړو او د انګلستان د پارلمان مرستیالي هم خپل رنګ کې کوټ وخوړه، ځکه دوی څو ورځې وړاندې په ګډه د افغان کرکټ ضد نړیوال ائتلاف د جوړولو تابعیا وښوده. مګر د کرکټ نړیوالې شورا وویل د طالبانو د کړنو سزا به افغان لوبډلې ته هیڅکله ورنه کړي، بلکې چمپیئنز ټرافۍ ته په لومړي ځل د افغانانو د ورتګ هرکلی کوي. هغه ټکی چې د افغان کرکټ پر مخالفتونو یخې اوبه توی کړې، خو د افغان کرکټ پلویانو نه یوازې تر اوسه د خپلې لوبډلې په ملاتړ 25,000 لاسلیکونه راټول کړي، بلکې په ټولنیزو رسنیو یې له افغان لوبغاړو د ملاتړ ټرینډونه او بحثونه هم چلولي. دوی د اونۍ په پای کې د برېټانیا د پارلمان مخې ته د افغان کرکټ لوبډلې په ملاتړ لاریونونه هم کړي.
کوشش په دې باندې کوي چې څنګه بندیزونه په یو بل باندې ولګوي. د افغان مېرمنې په صفت باندې ما دا رقم بندیز نه په پاتې هغه کور باندې ولګول شي، کدي غواړي چې موږ د حق له دفاع وکړي، نو د دې لپاره نور بنسټونه شته دي، ډیپلوماتیک لیارې شته دي چې کولی شي د دوی طریقې نه دوی دغه ستونزه حل کړي.
دې ما را از مو مبارزې اصلي ما منحرف میسازه و د پالویش نه تنها که فایده نمیکنه، بلکه او برای او تعداد زنایی که امروز در خانه شیشتن نه درس خونده میتونن نه بیرون رفته میتونن، اونا را هم از سرگرمی از اونا هم کسته میشه. اونا حق ازی را بر از اونا کس کی داده؟ کی از اونا پرسان کرده که آیا تحریم تیم کرکت به نفشان است یا اونا خوش هستن یا نیستن؟ 200 نفری که امضا میکنه امروز در دی کمپاین، اونا از افغانستان چقدر میفهمن؟
پولیتیکس او سپورت به در دو مختلف دی او دوی به همیشه سره هغه نسیتګر نسی لکه څنګه چې موږ شوار نه در تخکاری اندغه د موږ غاک هم د برېټانیا ځینې امپیانو سره نه د موږ خبري وسولې، ځینې خلک هم د موږ په خلاف باندې راغلي دي اندغه غلطه.
او تیرونه که څه هم نتیجه یې مخکې معلومه و، خو اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو د استازو غونډه د طالبانو له حضور پرته بې پایلې تیره شوه. د کانفرنس ګډونوالو د نجونو تعلیم د دوی اسلامي حق و بالا او پر طالبانو یې د ښوونځیو د پرانیستلو غږ وکړ، خو د کومې موقتي فشار اچولو یا د دوی د رژیم په اړه د پریکړې یا موقف نیولو اعلان یې ونه کړ. د طالبانو منتقدان وایي د دې ډلې استازي یا د غونډې ته ځکه ورنغلل چې دوی اسلامي نړۍ ته د نجونو پر تعلیم د بندیز لګولو منطقي ځواب نه لري، او په دې اړه طالبان هم پوهیږي چې کوم بندیز لګولې د اسلام خلاف کار یې کړی دی. کابینه کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه ازادي رادیو ته وایي دوی یادې غونډې ته ځکه ورنغلل چې پاکستان په دې غونډه کې د طالبانو سره د وروستیو اختلافاتو د پاللو له امله خپلې اجنډاوې لرلې، ځکه دوی هم له بلل کېدو سره سره پریکړه وکړه چې کانفرنس کې به ګډون نه کوي او نه به د دغه کانفرنس د پریکړه لیک په غبرګون رسمي اعلامیه او نظر خپروي. هغه ټکه چې زلمی خلیلزاده مورته یو ټویټ کې اشاره کړې خو زیاته کړې ده چې پاکستان به طالبانو سره له خپلو اختلافاتو نه تبلیغاتي استفاده کوي، مګر کله کله دښمن هم کولی شي ستاسې لپاره د خیر خبره وکړي. دې غونډې ته په وینا کې د اسلامي نړۍ د دینی علماو د شورا مشر محمد عبدالکریم عیسا افغانستان کې پر نجونو د تعلیم بندیز له اسلامي شریعت خلاف او کبیره ګناه بللې او ټینګار هم کړی ده چې داسې کارونو ته باید اسلام سره تړاو ورنه کړل شي. خو د سولې د نوبل نړیوالې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی بیا وایي طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري او له دوی نه یې د حقونو د ترلاسه لپاره تر اوسه سل بیلابیل قوانین او فرمانونه جاري کړي دي.
زما پاین په پاکستان کې د افغانانو جنو د ستکو پاراچ کوم کانفرنس جوړ شوی او تر ډیره سیاسي او پاکستانی موخي تعقیبولي، په دې معنی چې نه د افغان خزو رښتینی استازي وربلل شوی وو او نه هم رښتینو افغانانو ته د ګډون بلنه ورکړ شوی وو. منم چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر سیري څیرو ترڅنګ ملالا یوسفزای هم ګډون کړی و چې یو پیژندل شوی څیره ده. خو د هغې افغاني استازولي نشي کولای چې د خوندزي له دروازې شړل شوی وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د حقوقتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربه کړي وي. د افغان نجونو د ممنوعیت او محدودیت اړوند که له حده هر ادرسه غږ پورته کیږي بې ګټې نه دی، خو یو څه ډیر مهم دی، هغه دا چې پاکستان به افغانستان کې د ملت جوړونې د پلان تر ټولو لوی نه یوازې دا هیواد تر ټولو د افغانستان د ملت جوړونې د پلان دښمن پاتې شوی، بلکې د دوی هر کړنه د شک ور دی او زی ورته د شک په سترګه ګورو. څه چې نن په موږ باندې روان دی دا هم د پاکستان هغه پلان شوی ډرامه دی چې د کلونو کلونو راهیسې په موږ تپل شوي او نن یې موږ هغه تر ټولو ترخه تجربه سره ګالو.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زه ورته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کانفرانس هم پر پاکستان د وخت جبر وي، خو په دې کانفرانس کې یو څه چې ماته یې خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي، خو د ملال یوسفزی شتون، د ملال یوسفزی وینا او د ملال یوسفزی په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو له زده کړو سره مخالف نه دي، مګر په لوی لاس دا هڅه کیږي چې پښتانه د نجونو له زده کړو سره مخالف وښایي. دویم ناسم روایت دا و چې طالبان عصري زده کړې مباح بولي، خو د طالبانو مذهبي پلار مولوی فضل رحمان بیا دا رد کړه او هغې وویل چې د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل کبیره ګناه ده، سره د دې چې همدغه فضل رحمان کابل ته د تک پر مهال د طالبانو سره همغږي ښودلې وه او د دوی دا کار یې ستایلی و. خو دا چې اوس یې رد کړ اوس به هم غنیمت وبلو.
او تیره اونۍ دریو هیوادونو پاکستان، ایران او تاجکستان کې پر افغان کډوالو د حکومتونو لخوا د ژوند کړۍ بېخي راتنګه شوې وه. پاکستان په وروستیو دوو اونیو کې افغانانو ته په اسلام آباد، راولپنډۍ او نورو ښارونو کې ژوند دوزخ ګرځولې و چې اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت په وینا د دغه هیواد امنیتي ځواکونو یوازې یوه اونۍ کې له 800 زیات اسناد لرونکي افغانان نیولي او په ډیرو شکنجو یې زندانو ته اچولي. د پاکستان د دغو اقداماتو په تړاو اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب آن د ملګرو ملتونو د پاکستان کمشنری ته د افغانانو په اړه د پاکستان له چلند نه شکایت کړی دی او نړیوالې ټولنې نه یې غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې د اسناد لرونکو افغانانو له مهاجرتي حقونو دفاع وکړي. بلخوا بیا د ایران په بیلابیلو ښارونو کې پر افغان کډوالو د وضع شویو محدودیتونو په دوام دا ځل د دغه هیواد کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت د افغانانو بانکي حسابونه ورتړلي او درانه مالیات یې هم پرې وضع کړي دي. دا هیواد چې یو کال کې یې د 800,000 افغانانو د شړلو ادعا هم کړې ده، څه موده وړاندې پر افغانانو د مهاجرت له جواز کارت پرته د ډوډۍ خرڅولو نه هم نانوایان منع کړي وو. کرمان کې د افغان کډوالو په خبره هغه کسان کارګر او سوداګر چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره د ایران بانکونو ته ورغلي ورته ویل شوي چې تاسو مالیاتي ادارو ته هم پیژندل شوي یاست او هلته باید حسابونه تصفیه کړئ. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال ادا کوي چې دا کړنلاره پرې له وړاندې د هیڅ ډول خبرتیا پرته او ناڅاپي توګه باندې پلی شوې ده، خو شکایت یې هم کړی ده چې دغلته د طالبانو سفارت له ایراني چارواکو سره د خپلو افغانانو د حقونو په اړه دوه خبرې هم نشي کولی. بلخوا تاجکستان کې هم افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د ناڅرګند دلایلو په اساس حتی اسناد او ویزه لرونکي افغانان له کورونو ایستلي او امنیتي حوزو ته له وړلو وروسته افغانستان ته شړلي دي. په خاروغ کې د طالبانو تر واک لاندې افغان کونسلګرۍ یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي یوازې ډسمبر میاشت کې تاجکستان 60 داسې کسان له کوم دلیل پرته افغانستان ته اړولي دي.
تیر حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وي، خو حکومت هڅه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله موږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم نامې درلودې چې د هماغو تفاهم نامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ دوی سره یو ځای کار کوو تر څو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانانو له ستونزو سره مخامخ کېدل، حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېدل. د دې ترڅنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه یو ای ډی سی آر او آی او ایم سره په ګډه کار کوو تر څو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسیدنه وشي. خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم ده دوی همکاري نه لري، تر څو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي، تر څو د افغان ادبا او حقونو ته دوی درناوی وکړي.
او له پوهنتونو څخه د استادانو د منفقولو په لړ کې د ازل طالبانو د خوست له شیخ زید پوهنتونه په یو وار ولس کسه ماستری او دکتورا لرونکو پروفیسوران منفق کړي دي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د شریعت پونځي و برحال سرچینې ازادي رادیو ته وای نه استادان چې له نور ولایتونو په دند راغلیو د وهابیت او سلفي مسلک لامل او وکسان خوستوال استادان د نه مطلوب استادانو په نوم له استادۍ منفقه ویداري برخه تمریفي شوی چې دا هم د منفقه په معنا دي. د سرچینې په باور منفق شوی استادانو له هواد بهر دکتورا او ماستری اخیستي او د لزګونه علمی اثر درلودلو ترڅنګ په فقه قضا او افتا کې نړیوالو داخلي ژورنالونو ته مقاله هم ورکړې وي. د سرچینې ټینګار کړ چې طالبانو په پوهنتونو تعلیمي ادارو کې د مقررولو لپاره موده وړاندې د همدغه منفق شوی استادانو په لاس خوست کې له 2200 پکتیا کې له 900 ملایانو ازموینې اخیستي دي تر څو لیسانس ماستری او دکتورا سندونه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې کونړ پوهنتون نه 12 تنه، کابل پوهنتون، ننګرهار پوهنتون او د کابل تعلیم و تربیه پوهنتون نه 40 تنه استادان شړل شوي او تازه د پوهنتونو له استادانو څخه د دینی علومو برخه کې د ملایانو په لاس د ازموینې اخیستلو اعلانونه هم کړي دي. طالبان مشخصا د لرې شوي استادانو په اړه څه نه وایي، خو د ټولو پوهنتونو له استادانو د ازموینې اخیستلو په اړه ټینګار کړی دی چې دا کار د ظرفیتونو د ارزونې لپاره کوي.
استادان چې تازه د خوست له شیخ زاید پانتون څخه منفق شوی ل ډیر مدیر رئیس ورسره د پوهنتون ادارې ستونزه درلوده. د پوهنتون رئیس هڅه دا وا چې دوی په یو نه یو ډول دې ته مجبور کړي چې دوی دندې ورپریدي. دوی به تحقیرول، دوی به توهینول، حتی دوی ته د غرب لاسپوڅي، د غرب جاسوسان او د جمهوریت پاتیشونی وایي تر څو پر دوی کړی راتنګ شي او دوی مجبور شي چې استعفا وړاندې کړي. خو دوی د دې د خاطر چې د دوی شاګردان په دغه علمي بهیر کې له بحران سره مخ نشي، دا هر سخت ازغم او دا هر سخت منله. دوی علاقه درلوده چې خپل د وطن د غزوانان او نوې نسل پر یو ماټرن مفکوره وروزی. خو د پوهنتون ادارې ته دا د منلو وړ نه ده. د پوهنتون اداره له تا څخه دا غواړي چې ته راتلونکي نسل یا نوې نسل پر طالباني مفکوره وروزی. په دې کې اکثریت هغه استادان دي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ماسترۍ او پی ایچ ډی سندونه لري. دوی ډیری علمی آثار لیکلي دي، خو طالبانو ته نه د دوی سندونه او نه هم د دوی علمی آثار پکار دي. طالبانو ته یوازې او یوازې طالباني مفکوره پکار ده چې بدبختانه هغه دوی نه درلوده او د دوی دغه مارجن مفکوره باعث دی شوه چې طالبان پر دوی چالی پراکش کړی او لدندې لري.
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په ویلابلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي. په مختلفو برخو کې دوی بیلابیل مقالې، لیکنې، تالیفات او علمي نشریې خپرې کړې دي او د ډېرو لوړو تجربو خوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منفقول دا ډېره فاجعه باره او ډېره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداری کوي، حکومتداری باید ډیره لوی سینه ولري او د دې زمينه مساعده نه کی په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي، لکه اوس چې اکثره علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وټو په حال کې دي. او یا نورو هغه بالقوا تهدیدات او فاجعو ته لار پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې مونږ عدالت پلی کړی وي په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي، نو باید خلک دغې نه تیښته ونه کړي او خلک باید مجبور نشي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي، خپل ملک پرېږدي، خپل خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجیه وړ نه دی او دا حالت چې دی دا نه جبرانیدونکي پایلې لري او ډېرې بدې پایلې لري، هم د تحصیلي نصاب نهادونو دپاره، هم د هیواد دپاره، هم د راتلونکي دپاره، هم په خپله د هغه نظام دپاره چې هغوی غواړي په ملک کې دوامداره حکومتداري وکړي. نو دا چې کوم هیواد عادل وي، کوم خلک چارواکي عادل وي، هغوی ته خلک راځي. په ډیرو هیوادونو کې تاسو په دې وروستیو کې تجربې ولیدلې چې کوم هیوادونو کې دیکتاتور نظامونه او مطلق العنان نظامونه چې فشول او په شکل د اشکالو باندې کيو ډلې هم ملکونی لکه دغه د سوریه یو ښه بیلګه کېدلې شي. چالتا لکونو خلک بیرته خپل هیواد ته، خپل خاورې ته د راستنېدو په حال کې دي. هیڅوک هم د هیواد نه په تیښته نه دي، خصوصا تحصیلي قشر، تعلیمي قشر او با تجربه خلک، مسلکي کسان، تخصص والا خلک. نو برعکس په افغانستان کې متاسفانه د درې کلونو راهیسې په لکونو خلک چې په هغې کې ډېر زیات کادرونه د طب، د انجینرۍ، د نورو برخو تر شریعتو پورې اکثر استادان ووتل. نو دا د دې معنی لري چې دلته یو عادل نظام پکار دی، نه دا چې یو دیکتاتور او د خپلې خوښې چې هر څوک هر څه وغواړي هغه تطبیق کړي.
اوس هم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې دا دي چې د چین په شمال ختیځ ولایت هیلونګ ژیانګ کې د واورین کلي ژمنی فیسټیوال پیل شوی دی چې مجسمې، کورونه، سړکونه، هر څه پکې له تراشلیو واورو جوړیږي. دغه فیسټیوال په دریو ښارونو کې د فبروري تر پایه روان دی چې هاربین ښار کې ورته 600,000 متر مربع، بایان ښار کې ورته 100,000 متر مربع او په هایهی ښار کې ورته 25,000 متر مربع په واورو پوښلې سیمه ځانګړې شوې ده چې له واورو نه د مجسمو او ښکلو هنري شیانو تراشونکي هنرمندان ورته والمخه راغلي او ګڼې دیو قامت مجسمې پکې له واورو درولي. هاربین میله په چین کې هر کال کېږي او دا شپږشتمه میله ده چې له 2000 نه زیاتې واورینې مجسمې پکې تراشل شوي. دې میله کې د ماشومانو د لوبو له وسایلو او ځایونو نیولې د سپورت لوبغالو او د میلمنو د ناستې تر ځایونو پورې، حتی خونې او پکې دننه کورونه د واورو له کنګلونو تراشل شوي وي چې هر کال ورته د نړۍ له ګوډ ګوډ نه میلیونونه سیلانان ورټولیږي. او د ریکارډونو نړیوال ګینس کتاب کې د خپل یو ریکارډ د ثبتولو لپاره شاید ډیر خلک هڅه وکړي، خو په امریکا کې پیدا سي کس هم شته چې دغه کتاب کې تیر 2023 کال کې هر ونه خپل یو ریکارډ ثبت کړي. د امریکا د ایډاهو اوسیدونکي ډیوډ رش وایي د 2023 کال په 250 کې یو هم نه، دوه هم نه، بلکې پوره 250 ریکارډونه ثبت کړي دي. ډیوډ له 2023 کال راهیسې دغه نړیوال کتاب کې خپل ریکارډونه ثبتوي او لومړنی نړیوال ریکارډ هم دا و چې خپل سری په 150 ثانیو کې خرایلو. نوموړی وایي تیر کال ورته تر ټولو سخت ریکارډ دا و چې 14 ثانیو کې له استرا موادو سره یو لیټر د لیمو جوس په 14 ثانیو کې وڅخه. د دې نور ریکارډونه هم داسې دي چې سړی ورته یوازې خوشي خوشي کارونه ویلی شي. مثلا تر اوږدې فاصلې د قطعې د پرو ویشتل یا له دریو بالونو سره یو دقیقه کې تر ټولو زیاته مشغولتیا. دا په داسې حال کې ده چې یاد کتاب کې خلک ډېر لوړ علمي او ساینسي ریکارډونه هم ثبتوي او لوړ شخصیتونه هم پکې ثبتوي، لکه راشد خان او د لاس انجلس ښار له لګیدنې مشهوره شوې سوپر سکوپر الوتکه به هم په اخیره کې درو پیژنم چې د اور وژنې په عملیاتو کې زیات تی وکارول شوې. دا الوتکه چې CL-415 هم نومیږي خاص د اور وژنې لپاره جوړې شوې دي چې د اړتیا پر وخت په باراني، فوارایي او فوم سپری ډول باندې اوبه په اور شیندي. دا الوتکه د نړۍ تر ټولو هوایي ټانکرونو، څرخکو او الوتکو د اور په وژنه کې موثر بلل کیږي چې یوه پیره کې 1400 ګیلنه اوبه ذخیره کوي او انتقالوي. دا 93 فوټه پلانی او 15 فوټه اوږدي الوتکه د نورو اوروژونکو څرخکو یا هوایي ټانکرونو په څیر اړتیا نه لري چې د اوبو د اخیستلو لپاره ځمکې ته کوزي شي، بلکې له 120 کیلومتر پر ساعت رفتار سره له هر ډول نږدې اوبیزې زیرمې، سیند، سمندر یا تالاب نه اوبه اخیستلی شي او خپل ټانکۍ په 12 ثانیو کې ډکوي شي. دا الوتکه لوبونه د ټانکۍ ډکولو وروسته په 350 کیلومتره پر ساعت رفتار بیرته د اور ځای ته ځانونه رسوي. په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غانم خو هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له پاڼو او څپو خپل اوم ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
وما ورځ دا اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
ټول عمر جڑا پمر مرگ خوشحالا یما ما خوشحالا یما داس جوندم نا خو اشنا پا مرگ خوشحالا یما ما خوشحالا یما خوشحالا یما مرا خوشحالا